په پیښور کې سهار 10 بجې شروع دوم کو د مشال رادیو د خبرونو په دی دویمه غلای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات ورپوښتنه او دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه ضرور. خبرونه له نجیب عامر راو.
کرم ایجنسی کی امریکایی بی پائلٹ الوتکی برید کړي. پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د کونسل غړي توپ ترلاسه کړي او عراقي ځواکونو د کرکوک ښار وخت ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د امریکایي بې هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوی درویش افراطیان پکې وژل شوی دی. چارواکي وایي د لسو وسلوالو وژنه فوراً ثابته شوې وه، خو کله چې د مرکز لټون وشو نو 14 جسدونه نور هم وموندل شول. په دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. له کله نه چې د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، دا دوهم ډرون برید دی چې ترسره کیږي. په 13 سپتمبر میاشت کې په همدغه سیمه کې همداسې یو برید 3 وسلوال وژلي او 2 نور ژوبل کړي وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14مه تر هدف لاندې نیول شوی مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا به په سیمه کې د حقانی شبکې تر ټولو لوی مرکز و. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقانی شبکې د یو مشر قومندان ابوبکر په نښه کول و. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ ل خپل خاورې په زور وستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوی مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکی ویلي میسود کاسماس د هغه میرمن او دوی لونه روسلاغې له پاکستان نه وستل شوې چې په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ونیول شوې. یو پاکستانی چارواکی چې نه غوښتل نو مخکاره شي رویټرز خبر ایجنټس ته ویلي چې دغه ترکی کورنۍ د تیرې اونۍ په پای کې له پاکستانه ترکی ته لیږدول شوې ده. دغه تنوای ترکی کورنۍ د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې او د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد وویستل شوه. ترکی دا کوي چې د پاک ترک مکتبونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي، پر چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي، خو په خپله ګولین دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د دې خبر پخلی کړی چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2060 کال پورې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې له 3 څخه 2 برخو غړو د دوی په حق کې رایه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویل دی بریا سره په قامي او نړیوال کچ د پاکستان وقار لوړ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبت رایه ورکړي. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دووال پرون په کابل کې سره وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ کړو چې افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړې. د هند وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړې. د نیویارک کې فدرالي محکمې پرون د نیوجرسي اوسیدونکي احمد خان رحیمی د 2 بمې چاودنو د پلان جوړولو له امله مجرم اعلان کړ. د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیر کال د سپتمبر په 14مه په یو چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه زخمیان شوي وو. دوهم بم چې احمد خان یې پرې ښودلو مجرم پیژندل شوی نه و چاودېدلی. احمد خان رحیمی 9 کلن او په خټه افغان دی. عینی شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ زړول شوې وه. دوی وایي اوس پر ودانۍ یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. راپورونه وایي د کوردانو تر واک لاندې کرکوک ښار څخه په زرګونه خلک وتلي دي. کله چې اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د عراق په شمالي برخو منګولې خښې کړې، کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2014 کال د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړو. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویاند پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي، خو کره شمېر نه ده معلومه. نوموړي وایي اور وژنې لا هم په 145 ځایونو کې بخنه غواړم نوموړی وای اور وژون کې لا هم په 145 ځایونو کې د اور مړکولو هڅه کوي چې پکې 2 ډیر جدي خودل شوی. د بیړنیو خدمتونو ادارې د اکتوبر په 15 د اور لګیدنې د 500 پیښو پخلی کړو. دوی وایي د اور لګیدنې له امله اوږده وچکالي او د تودوخې لوړوالی دی. راپورونه وایي د اور لګیدنې له وجې شمال لویدیځه هسپانوي صوبه ګالیشیا هم اغېزمنه شوې او لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي. په روان کال کې په پرتګال کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له وجې تر دې وړاندې په جون میاشت کې هم 46 کسان وژل شوی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه دې له خپلو جوهري هڅو نه لاس واخلي تاوانې کوي. په لکزمبورګ کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ایران سره د شوي جوهري تړون ننګه کوي او دا د جوهري وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو لپاره مهم ګام بولي. دا وتر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا نجيب امرا ووريدل په روانه یو ساته خبرونه کې وري. پرون مازیګر ډیورن کرښې ته نږدې د کورمې په یوه سیمه کې د امریکا د بې پلوټه او جنګي الوتکو په بمبارایو کې لږ تر لږه 23 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکی د دغو بمبارایو د سترګو لیدلې حال وایي. هم پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو د افغانستان د سولې پر چارو خبرې وکړې. په کامی سبلای کې د خیبر جنسای د خلکو منتخب استازي وایي د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پیښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې، خو د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر وایي دوی انتظار باسي چې حکومت په دغه برخه کې عملي اقدام وکړي. او د دې ونې پتان دی هلی خبرونه کې په پښتني ټولنه کې د خزو د ځای او د غوی د رول په اړه د پوهانو خبرې اوري.
چرورو صبر تعلیم راځي ما هم مرکز هم د سلو سره د ژوند په میدانونو کې مخفوران دي روان دي.
پام کوه ونیس پروګرام حملرو هله د مشال رادیو سره وسی. او دا همولنه موضوع پرون یعنی د دوشنبه په مازیګر په کورمه کې د امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 23 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د استخباراتي او همدارس پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بریدونو پخله کړی دی. وژل شوي وسله وال د حقانی ډلې وو. طارق اورگزې چې د مشال ریډیو خبريال دی موږ ته معلومات راکوي.
پاک افغان پولې ته نږدې پر 0.0 پرو د مقبلو په غار د امریکې بې پلوټه او جټ جنگي الوتکو لخوا د برید له امله د مشکوک وسلوالو د مړو شمېر دروشو ته رسېدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شاد مشال لډیو ته وویل 11 مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل 8 مړي د پولې دیخوا کوچخرام سر او 3 د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نه شي وتللی. هغه دا هم ویل ګمان کیږي چې د وسلوالو د مړو شمېر له 23 زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بې درکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقانی ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټیکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه 15 وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې، خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل د پولې دی خوا له قرار پوستې سره نږدې کوچ خرام سر، ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنګي الوتکو له خوا بریدونه شوي دي چې پکې تر 1500 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دغه هوایی برید تصدیق وکړو او وی ویل پړمبه د وسلوالو پټکانو د بې پلوټه الوتکو لخوا سلور توغندي وتوغول شول او بیا وروسته هلته دوه جټ جنگي الوتکو باندې بمباري وکړه. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړې 15 کیلومتر لاندې د نور غوزیدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خواته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسلوالو ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمې کې لسمو دی راهیسې حکانی ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغه ډلې ته سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په 15 نیټې د کورمې په غوزګړې کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی وو چې پکې د حکانی ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
لسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
د څلورو هیوادونو استازو پرون دوشنبه په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د خارجه وزارت سیکرټری تهمینه جنجوا ګډون درلود. جزئیات د فرشته جلال زئی په دې رپورټ کې.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې عملی د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبر شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبره شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تهمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباده پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقانی شبکې له منګلو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن له امریکا غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست و نه غولېږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا پر دې باور دي چې له پاکستانه د ولسمشر ټرمپ مننه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تشویقي بڼه لري. له کابله اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقانی شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفاده کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وادار کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کینی.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسای د خلکو منتخب استازي شاجی ګل لپریده وای د قانون او انصاف قائمه کمیټه په غونډه کې د پیښور های کورټ واک تر قبالی سیمو د غزولو منظوري ورکړل شو. دا چې حکومت به په دغه لړ کې و قانوني مسوده د پارلمان پر اتلون کې غونډه کې د بحث او منظوري لپاره وړاندې کی. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغه چې حکومت له پارلمان څخه دغه مسوده منظور کړي نه وي دوی په تشو تورو خبرو باور کولو ته تیار نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پیښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغه ټولو موږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پیښور های کورټ په کار دی ځکه چې موږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د ذکر دا چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
چې دې خبرې نوټیفیکیشن نشوي عملي شوی نه او په دې کار نه شروع شوی او موږ هاي کورټ ته راغلي نه. تر دا هغې پورې د حکومت په دغه وعدو زموږ یقین نه راځي، ځکه چې تر د اوسه پورې دا 3 کاله موږ له صرف وعدې راکړلی شوي، په عمل کې هېڅ کار نه دی شوی.
د یادونې ده چې د سپتمبر په 12مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد هاي کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غځول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پېښور نه د قومي اسمبلۍ پر 4مه حلقه د رواني میاشتې په ضمني انتخاباتو کې به ووټران وکولی شي د برقي ماشینونو له لارې خپلې رایه وکاروي. د یادې ادارې د ویاند هارون شینواری په خبره دا کار په تجرباتي بنیادونو دوی کوي، خو پر همیاد حلقه د عوامي نیشنل ګوند یو کاندید بیا د حکومت له دې اقدامه خوښ نه دی. دا چې دوی اندېښنې څه دي او الیکشن کمیشن بیا دغه پریکړه ولې کړې، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 6 نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلۍ په 4مه حلقه کېدونکو ضمني ټاکنو کې بعد د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک په دغه چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکشته ده 12 ملکونو کې موږ دا وایو چې پېښور خلک چې کوم زمونږ غاغوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له 2 ووټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ کوئ چې کوم زړه طریقه ده بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ ماشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به هماغه خپله
هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې ماشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرېباسي. خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ ماشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي، یو ووټر به د دې کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو به دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې لوجبه د درغلې گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې موږ خدا امزګاج کوو چې سمبر وریفاید ووټس
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون لمخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغه ماشينونو په ذریعہ کیږي، خو سي په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د ماشينونو د یورپي هیواد هالند یو کمپني سمارټ ټیک جوړ کړی دي او د یو ماشين قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
په جلال آباد ښار کې د څه باندې درې لکو پنځوس زره ډالرو په ارزښت د دریو پارکونو جوړولو چارې له پرون څخه پیل شوې. له دې پارکونو څخه یو هم د ښځو په بڼ کې جوړیږي چېرته چې به شاوخوا دوه سوه ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي. له جلال آباده باز محمد عابد دا رپورټ موږ ته رالیږلې ده.
د یو این ابیتات نړیوالې موسسي او خاروالۍ په ګډه همکارۍ د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه پارکونه جوړیږي. له دغه پارکونو څخه یو هم د ښځو په باغ کې جوړیږي چې د بنسټ ډبرې د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل کې خوده. نوموړي په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
زموږ لومړی پارک د ښځو په بڼ کې دی، دوه پارکونه نور چې د همدې پارک سره یو ځای افتتاح شول. درې لکه پنځه پنځوس زره امریکایي ډالرو په لګښت باندې به په جلال آباد ښار کې پارکونه جوړیږي چې په هغه کې به دوه سوه اویا کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم مدین عمر خیل وایي د دوی د سارنی گروپ مکلف دی چې له پروژو څخه سارنه وکړي.
دغه پروژه چې جلال آباد د ښاروالۍ او د مرسته کوونکو د خوانه په دغه بند کې ترسره کیږي. په دې پروژه کې زمونږ د نظارت نقش هم شته، برخه اخیستنې یا سهمګیري هم مونږ په دې کې لرو. دا پروژه به د هماغه محتویاتو سره کومه چې په پروپوزل کې پیشبینی شوې ده او دلته ورته اړتیا ده هماغه سی به ترسره کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې له دغه پارک څخه به ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې ګټه پورته کوي.
نومره به د مختص د خوځو لپاره پارک نو دا چې خپل پارک دی، خپل د خوشحالي ورځي، د اختر ورځي، د نوروز ورځي، د میلی ورځي، حتی د خوځو د ماشومانو د پارکمه سالګری چنیول کیږي، د چلويختې ورځي، څنګه چې د نوم نه معلوميږي یو فاميلي پارک دی. ورسته د دې ما د خوځو لپاره ټیکټونه وي او څه اوای چې د باغ کې تر لاسه کیږي دا به ټول د دولت اوایدو ته سپارل کیږي.
انیسا عمرانی زیاتوي چې په دغه بند کې تر 200 پورې خوځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړی کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی لاسي مصنوعاتو ته د باغ دننه د مارکیټ لپاره ودانۍ هم جوړ شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پښتو فلمونو له صنعت سره تړلي کسان وایي په پاکستان کې ورستربلې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي چې له کبله د دوی کارونه او روزګارونه اغیزمن شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په ښارونو لکه پېښور او مردان کې نوې سینماګانې جوړې کړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
په پېښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو جاري شوی یو بیان کې ویلي چې د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي، د کومې په وجه چې فلمي صنعت ته ډېر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن لس کال وړاندې یوازې په پېښور کې شلو پورې سینماګانې وې، اوس یو څو پاتې دي او دا شن په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شهید عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
پېښور کې کم از کم لکه بیا هم یو سیستم روان دی، کم از کم مردان شو یا سوات شو په دې ایریاز کې چې جوړې شي نو دا یو کمپټیشن به جوړ شي، سینماګانې به زیاتې شي، سرکټې به لږ پښتو فلم زیات شي، لږ ډېر به سهار دي ته میلو شي. نو تاسو سوچو کې د پښتو فلم په لاهور سطح باندې صرف د پښتو فلم روان دی، نو دغه شان چې دا زیات شي، پښتو فلم ښه شي، نو سرکار ته هم پیدا ده، موږ ته هم پیدا دی.
د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې یوازې د پښتو فلمونو صنعت روان دی او هر کال شپږ فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي. د خبرتیا او خبرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي او ډېر زر به فلم اکیډمي جوړ کړي او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نور.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امریکایي بې هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز ترسره شوې درویش افراطیان پکې وژل شوي دي. په دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. پاکستان د پاک ترک سولنو پخوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وویستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کاسماس د هغه میرمن او دوی لوڼې وروسته په تیر سپتمبر میاشت کې تر نیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ وویستل شوې دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن سه شنبه د دې خبرې پخلی کړې چې دوی غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2020 کال پورې ده. د پرتګال د ملکي دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکي دفاعي ادارې ویاندا پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي خو کره شمېره نه ده معلومه. عینی شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلک په رویټرز اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. کردي پیشمرګه ځواکونو په 2013 کال د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د خپلو جوهري هڅونه لاس واخلي تاواني کوي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو تاسو لپاره مو دوه 19 پروګرامونه راوړي. تاندې هلې او پام کوا. اول درته تاندې هلې خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې جوړوي.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
یو لوی برخه ارزښتونه او خزانه افغان ښځو ساتلې دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوند جواک کې د ښځو رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار زده چې ښځه او سړی د ژوند د جاري دوه پایې دي نو دوی ور یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څخه کلتوري برګینه څخه کلتوري حدونه هم شته.
خځې به څنګه په کلتور رواجونو او ټولنه کې د هغو روایتو خلاف کار کوي چې د انساني حقوقو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی بای چې د دې خلاف د خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی خو لا هم د ښځو د رول د منلو دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي یوه ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
پکار ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي نو دوی ور یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څخه کلتوري برګینه څخه کلتوري حدونه هم شته. د هغې د وجې نه هم مسلې وي. خو دا چې ورو څومره تعلیم راځي نو هغه عمره مطلب دا دی چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نشته. چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغه عمره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختي دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. پکار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي په کارونو کې هم په ګټه وټه کې هم او د هغې نه علاوه خوشحاله خنداګار کې هم.
ارزو زیارتوال چې یوه پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایم فل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
شدو خو په نړۍ کې دا په دوه دغه باندې ولاړ ده، هغه سړي او ښځې دواړه په کې برخه لري. دا هر یو خپل ځان ته جلا جلا کار دی او دا دواړه د یو کار هم مطلب کولی شي. اول خو به ښځې ته صرف خو په دوه ځایو کې مهنت کول کېږي، ښځه به یا ډاکټره وه یا به ماسټره وه، نور دې ته په نورو کارو په ځایو کې به دې ته ملازمت شی نه پیدا کېدي. لیکن اوس خو چې موږ ګورو نو دا په زندگی په هر فیلډ کې په هر میدان کې هر ځای کې دې ښځې هم راځي کارونه کوي او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي. مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایاتو ته جوړ کړي، بیا یو دغه ته وګوري، یو یو تعلیم یافته معاشره ته وګوري، یو تعلیم یافته ځای ته وګوري، هلته بیا دا خبرې نه وي، هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نه په ښه طریقه سره کار کولی شي.
پښتون شاعر او لیکوال غفور لیوال وای خزی د هر کلتور یبا مهمه برخه جوړوي، حتی د پښتو ژبه هم تر ډیره حدا خزو خوندې کړي ده او ژوندۍ ساتلې.
اساساً په ټول پور خدا د چې د پښتني فرهنګ یو لوی برخه اته د پښتو ژبه یو لوی برخه ارزښتونه او خزانه افغان خزو ساتلې دي. تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي نو خلک ولس ته مراجعه کوي او په ولس کې هم د ښځو ژبه ته مراجعه کوي. د یوسفزۍ لهجې لویه برخه د لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزیو مېرمنو ساتلې دي، او دا په درو کې په لرې پرتو سیمو کې په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلې دي. یعنې عمومره چې د ښځو پر پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی، د هیچا حق نشته. خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزوری دی او دغه عوامل دین دی، فرهنګي عوامل دي، اعتقادي عوامل دي، د وروسته پاتې والی مسله ده، ټول لوی عامل اقتصادي دی. په افغانستان او په پښتونخوا کې موږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو. دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځېدلي دي چې پښتني مېرمنو ونډه هغومره چې ښایي په مدونو او په ښکارا باندې فرهنګ په عرصه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزوری دی، په پوهنتونونو کې، په څېړنځایونو کې، په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته موږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم هغه د کلتوري هلې ځلې دي کنه، په هغه کې د ګنجایشونو په ډېر کم سویه باندې که زه دا ووایم چې هغه موجود دي. چې کوم رسمي پلیټ فارمز دي یا فورمز دي یا ادارې دي، په هغو کې خو د نشت برابر دی که زه دا ووایم. البته دا چې د ښځو رول څه کېدلی شي چې هغه د کلچر او د هغه چې کوم کړه وړه دي په هغه کې هغه ته یو بڼه ورکړي، هغه خو ډېر مهم دی ځکه چې دا زموږ کلتوري کمی پانګې چې دي که نه، دا په دې کې د ښځو نه صرف دا چې یو بنیادي رول دی، بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي او مهم رول دی. او دا هغه په تسلسل کې که هغه ژبني بډایتوب وي، که هغه کلتوري بډایتوب وي، هغه له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې د منتقل کولو زما په خیال بنیادي ذمهواري چې ده هغه هم د ښځو ده او ښځو لوبولې ده. موږ خو ځکه دې ژبو ته مورنۍ ژبه وایي، یعنی هغه علم او هغه علمي او کلتوري پانګې چې په دې په یو خاص ټولنې کې موجود دي، مور کولای شي چې هغه له یو نسل څخه تر بل نسل پوری په دې تسلسل کې خپل رول ولګوي.
رازق فهیم دا هم وایي پښتنه ټولنه کې لا هم د ښځې کار ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پښتنو ښځو د حقونو خلاف دي خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادی کوم شی دی هغه څه چې کوم هغه پدرشاهي نظام یا پدرسري نظام ویل کېږي، پښتانه ټولنه او په خصوصیت داسې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړولې دي، په هغې کې د ښځې مقام خو هماغسې دی لکه څرنګه چې تاته او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلک لایف ته او په هغه کې یو گنجایش ورکول، هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومره کلیوالو سیمو ته ځې او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال خدو خال لري، ته په هغه کې شعرونه دي هم دا هغه ترتیب څه دی چې هغه زیات کلیوال دی، نو په هغه کې کته وګورې د ښځو تګ راتګ سره ډېره لویه خبره ده، هلته نه لیدل کېږي. او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې بیا په خصوصیت تلکه تاسو چې وویلې په کلتور کې دننه که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي، نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه برخه څرګنده کېدل کېږي. او دا هغه پیچلی چې دا کلتور چې د ودې کم عمل دی، زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې راولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي، نور سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي، خو پښتون چونکې بنیادی په یو قبایلي سیټ اپ کې یا په یو قبایلي مایند سیټ کې دننه هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي، نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم بغور شي په کار یا هغوی ته چې کوم بندیاشونه ورکول په کار نو هغه هغه شي نه دی پیدا کړل شوی په هره سیټه باندې په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېری خبري او رسمونه لکه ولور د جرګوزینې فیصلې سوراو داسې نور د خوځو د حقونو خلاف دي او باید دغه رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم خزه وکړي.
دو پدې کې چې ته وای دا کوم تیرې سوې دي، پدې کې مختلف قسمه د غرضي یو خو ولور دی چې شدې په ولور ورکړي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دا معنا نه و چې ته پر ښځه باندې لوکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې راسه وي خوره خېټه په ډکه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا و د یو ښه مقصد لپاره و چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم ته بې کوزده وکړه نو یو معمولي قدر رقم یې اوبه دغه بې باندې کشي شوی چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي، سهار چې دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د خپل کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه د ښځې له به پیسې راوړي، نو په دغې معمولي غوندې ولور کشي شوی چې دی بیا خو په کار باندې عادت شي کار به شروع کړي د زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار له کور دینو په نوې کور کې ډېر ضرورت وي، په هغه باندې موږ یاد دي چې کپڑے شوي یاد دي د استعمال روزمره نو یو څه شیان به یو کیسه معمولی قدر پیسې به باندې کې شوي، خو نن سبا چې کوم د ولور بیا د غتی هغه بیا نو روخه خسته دي، یو خلکو کې لالچ پیدا سو رقم باندې ډېر چې شوی په هغه پیسو باندې دوی دا ته ګاډی نه اخلي، دوی دویم واده نه پکې، دوی زوی ته واده پکې یا په خپل نور کې پکې، یا بیا هغه نجلۍ چې دا وي درنه نه ده کچیر موږ دا په کوم پیسو ورکنو په سوسرال کې بده دي یو عزت، مطلب سرګنۍ کې بده دي خاص عزت نه چې ته خې د غیر کړګې ته خې مفت راکړګې، دا ګرځ چې دې زموږ نه ناوړې رواجو نه دي چې دغه شي ته نورم ترجیب دغه واته ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې ښځه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم ښځه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپل شته کولای شي چې هغه خپل واس پورته کی، هغه خپل خاموش نه سی پاته، هغه په یو کور کې لږ سره نه انصافی نه کیږي چې دا هغه برداشت ای او پر هغه باندې خاموش نه ستي او د ځان نصیب یو غني چې بس دا زما هم زما هغه چې سمت دي زما به راشي نصیب سوي، دا غلطه ده. مشته نه پوری دا شنه دي لدی چې او انسارګي بډې شذ سیدای او ځوان سړی وټکړي، موږ داسې نه دي اورېدلي، لیکن موږ ګورو چې یو زوړ سپین ږیری سړی چې دی هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په بلوط په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخته شته چې ډېرې ځوانې نجونې ډېرو سپین ږیرو کونډانو یا ګودانو یا مزورانو یا داسې هغو وټ کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني خوله چې په ونیسي بیې زما قسمت څه وي. زه دا خبره نه منم، دا قسمت دا سپین ږیري سړي ولي دغه ځوان هلک ولولی او سپین سرګي ښځې سره قسمت کېږي. قسمت خو دا تر شی نه دی، قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه، لیکن دا دا کولی شي چې په خپله بدلون راوړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي. دا برداشت دا د ظلم نه برداشت دی، دا د چا نه جایزه، او دغه باندې چې دی خاموش نه کښېني، دا وایي نه چې بوی بس ما هم دغه قسمت دی، زه به اوښکې څڅوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کښنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به بېرته د مېړه بوټان هم ورصفا کوم چې راشي بیا به بېرته دلته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی، وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل دغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره موږ وایي سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده، که هغه را نه وړي موږ بیا ووایو فرمایش وکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي، موږ خپل سړي خپله کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه یې کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې د ته خپل ځان دارنګه جوړ کړو چې بایي ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی تا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، که ښځه وغواړي خپل ځوان خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا واته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، ته خوده پامان.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس درته پام کوه ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
دا رادیو کمال دے. السلام علیکم گرانو، دا دو نمبر ٹیچرانو، دری نمبر سرکاری اسپتال ڈاکٹرانو، پا ما بین کرا گیرو بچان لسکل آوازار، او تاسو لاسپتال فرارا اوریدونکو، دا دیرا ورسی دیو بل دو نمبر را پورچی، دا خپل کور باورچی، دا دروغ و جارچی، یار خو چی 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 گرگین جمال عرف میرچکی. پدی هلیو چې ماشومان به مول سکول فرار شوی نوی، تربوران به مو پکلی کی بیزار شوی نوی، تاسو بل میر منو او میر منی بل تاسو اوازار شوی نوی، یاره کسر ټول د بی تعلیمای دی. نو بی تعلیمای براگیر کړی نه یاست، جالت به بی بری کا او بی گیر کړی نه یاست، او کی بی گیر کړی یاست، نو بیا په یو غټ کډی کی وری لشوی نه یاست. نو ګران اوریدونکو، په پټو سترګو لیدونکو، مونږ ولی بی گیر او بی بری کیو؟ د دې سبب هم غیر حاضری ده. اسپتالونه خو په گلی گلی کی دی، خو خ ڈاکٹر غیر حاضر. روډونه جوړیږي نوی نوی، خو په هغه کې ډامبر غیر حاضر. بلډینګونه هم جوړیږي، خو خ انجینیر غیر حاضر. کوچنیان بے شمار، خو خ پلار یعنی فادر غیر حاضر. په درزنو ماشومان لوی شي، خو خ مور یعنی مدر غیر حاضر. دفترونه شته، خو خ آفیسر غیر حاضر. ووټونه یوسی، خو خ ممبر او خ منسٹر غیر حاضر. خ فلمونه او ډرامې جوړیږي، خو خ اکټر او ډایریکټر غیر حاضر. اذانونه خو ډیر کیږي د یونیورسيټي کلاسونه هم روان وي خو خمولا او خ پروفیسر غیر حاضر او پدی غیر حاضر غیر حاضر کی یو مثال را پیاد شو چې وای چې مشر غمبر شي اختر به مازدیګر شي دا اصل غیر حاضر خبر کوم په کوم ټولنه کې چې ټیچر یعنی د اسکول استاد غیر حاضر شي د هغه ټولنې هر څه غیر حاضر شي بخت غیر حاضر تخت غیر حاضر دنیا غیر حاضر آخرت غیر حاضر دا ولی څنګه دا وخت ته کې موجوده ده د یو غیر حاضر اسکول ټیچر یعنی استاد سره د غیر حاضری د پاره د سر خپل دلیلونه دي ورته غوږ او سپک می شي
استاد غیر حاضر صاحب و استاد غیر حاضر صاحب ستړی ماشی
استاد غیر حاضر چاول چیز غیر حاضر ما ورشه د سکول حاضری رجستر وګوره زه بالکل حاضر یم
د سکول نه خو زه اوس روانه یم او په دغه حیرانه پریشانه یم چې حاضری خو د هلته په سکول کې لګېدلې ده او ته دلته د ټرکونه په اډه کې پکوړې پخاوې
الله دې د موبلایلو د پکوړو دغه کړای ته په دغه ګرمي کې دغه سکینه ولکه زه چې ناست یم
وی 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 د سړی چې یی یو خو ډیوټی نه کاوي او بیا بدواوي هم کاوي
اے تو تکو په دې ملک نه پرسان کې چا ډیوټی کړی دا چې پاتې خوار غریب ټیچر شو هغه په لکونو تنخواه چې اخلي ډاکټران هغه خپل سرکاري ډیوټی کړی دا منیسټران او وزیران کله ډیوټی کړی دا صدر او وزیر اعظم کله خپل ډیوټی ته تللی دي یو په موږ غریبانو پهلوانان یست د ټیچر په تنخواه خبره چې الوګان رانیسم د ټرماټر روپۍ ختمې شي چې بوره اخلم د غړو پیسې نه وي چې د الکانو جامې پوره کوم نو د انجونو کپڑے زړې شي تاسو خو ښه یاست ټیچر راته وایست خبره یې په کور کې کور ودان سره ته وایي
څه دې ته یایي
په ټیچر بلکې کله کله خو راپسې غږ کې وایي ای پنچره ماښام چې راځې زما دپاره یو پاو مټایي راوړه په نړۍ کې خلک سکول ټیچر په سر سترګو ګرځوي لوی لوی ججان وزیران په درناوي کې دولاسي سلام ورته کوي دلته خبره زما مور چې به د واده دپاره د هر چا کور ته زما رشته یوړه چې زما زوی ته لور یا خور راکوي هغوی به اوله خبره دا کوله چې هلک څه شي کوي څه کار کوي زما مور به ورته ویل چې ماشاءالله ټیچر دی لکچرر دی پروفیسر دی هغوی به ویل دا لاسه دي مڼې هغې به په جواب کې ورته ویل چې استاد دی بچانو ته سبق وایي هغوی بول بو زما لور او یو ټیچر بلکې اوس خدا راته وایي چې ماستر ماستر
نه نو دوی بیا لوڼې چا ته ویر کوي
ظاهره ده ټیکهدار ته اوالدار ته رشوتخوره تانېدار ملاوټي دکاندار ته زما رنګه په سایکل سپور ټیچر ته څوک لور او خور ورکوي
نه نو د هغوی په سر ښکر وي
او نن سبا په سر ښکر نه په جیب کې ډالر ضروري وي ډالر په خر بار کا خلګې خیرو خان بولي بلکې له ډېره نازه به خاګلې محترم لام ورسره ملګری
نه نو دغه مو تعلیمي نظام به اخر څنګه ښه کیږي
چې په کوم ورځ تاسو زموږ ژوند را برابر کړو ټیچر ته مو درناوی ورکړو هغه به هر څه به ټیک شي او که داسې نه وي نو دنیا به مو د ټیچر له سببه خراب وي او آخرت به مو د ملا له کبله
وی 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 په ملا مو بیا څه کړي دي چې آخرت به مو را خرابوي
د هغه سره هم زما رنګه ذاتي شروع ده د حوالدار او تانهدار څو تنخواوي د رشوتخور افسرانو څو تنخواوي او څو د لوړ نه د الله مهرباني یعنی چای پاڼې وي او د ملا تنخواه ملا ته څو تنخواه ورکوي 5000 شپږ زره اووه زره زکات خو ورکوئ نه سرسایه
ویلې هغه درې وخته روټۍ
خبر یمه بیچاره ته څومره روټۍ او څنګه روټۍ ورکوئ د ماښام پاتې الوګان او د غرمې ساړه باتنګړ هغه دوی بیچاره ګان حیران وي چې طالبانو ته یې ورکي او که یې پخپله وخوري
نه نو اوس مو څه وکړو تاسو اوس په دېرش ګرېډه ولګوو
ولی چی رپورتران پا دیرش گرید لگی دیش دا کستم چوکی داران دا دیرش گرید و مراعات خستیش غلا او داکوگان دا دیرش گرید تنخاگانی و سولولشی نو ما و مولا سگونا کردی دا
او که دا هر چه و نشفو نو تو سو به پخوانه تنخوا بانده کار که ویو که نه
هاو که نه کار خوب کهو خود آغا رنگ لکنن چی زما حاضری پا سکول که لگی دلی دا او زا دایم لگیایم پا ترک دکی پا کوری خرسوم د مولا کار به په مسجد کې وی او دای به ډبلی کمبلی په موټر سایکل سپور دلته الته چکرې لګوي پلرونه او مندې به په کور کې په دغه غلط فهمي کې وي چې د زوی نه به نیلسن منډیلا جوړیږي، خو د هغه نه به جوړ شي بډنګ کریلا. په اسکولانو کې به متړلې وي د ملک صاحب او خان غواګانې او بوزه، او نه چیړ ټیچرانو جا چیړ وزیرانو بولو ودا ساڑھے تنخانو.
نو ملگر وائی بات تو ٹھیک ہے، پر بات ہے رسوائی کی، او دا ملک نا پرسان دے کہ دی رشتیا ہوئے، نو بیا بات ہے لڑائی کی. غریب آدمی دال کھائے، مار کھائے، شنے ترخے چائے پیے، پر بات نہ کرے ملائی. چلو نو درزی چی ورسو سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑے شندا، او خبر او کو پڑھائی کی. چیرته چې دا وخت د انګلیش سکول یو میم ناسته ده، د دې نه پوښتنه وکړئ د پرایویټ سکولونو او ټیچرانو په هکله.
می دمی و می دمی ظالمی ده سکول فیس دیده لزرا و سبق دوشته نه؟
اکسکیوز می، مون فیس ده سبق نه الو، مون فیس اخلوس تا ده زوی نه ده فیرنگی جوره ولو، او اغا ماشالله اغا ده جور شو، ده جامو پا زی پتلون او موفلر شو، ویختان سیزر شو، ده بابا جان او مورکه پا زی فادر او مادر شو، شوکین ده دالر شو، خوراک چیپس او برگر شو، او نوم جانان نجیمی کارتر شو، شت وڑو که او غطی کالر شو، طول ببر ببر شو، نور چو غواری زالیما.
و یه خانه خراب و داستاز و تعلیم دیگه کاروبار هر روز فیس پورته کوه.
اکسکیوز می، مایند یور لنگویج سارایی، چی فیس نلره نو سبق ولی وای پا زوی باندی؟ دا ملکی نا پرسانده که پیسه نلره پیسه نا ارزی، که پیسه نلره علاج نشتا، که روپه نوی اناج نشتا، مزاج نشتا، که غریبه رواج نشتا، که جیب خالی ده تخت نشتا تاج نشتا. هو پام کوا سرکاری تیچرا ویمال رشد مخی کنی در علالتا، بیا باوای چی چطا می پرسی دلی دا مساج نشتا، ویمال رشا پام کوا چی بیا داسی خبری اونکی پام کوا.
خبری چم خوگی گی یا بازی زنیم چه